زره کسان پورې د کار زمينه برابر کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، پورې تقریبا 21 برخه دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360 زره کسان یعنی 360 زره کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمیر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د دې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاس ته مثلا د په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اوروسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاس ته د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلی په څلور برخو مشلی، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسیدلې یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیچرخ خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړئ چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې اوسه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کله دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې ته فعال نشو، په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک مدرس ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی، بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابل فابریکی پټه پدریدلې دي، دلایل څه دي او والی تاسو د دولت لور پورو چارواکو نه غسانتیاوی چې باید دولت برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي.
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شکم کندوز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې اغیزه کې کار کوو، اغیزه کې دوکانداري کول، اغیزه کې په فابریکو کې کار کوو، دوی لپاره څه زمینه برابر شوی؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقی، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې گزارې وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې شدي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، تنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونه ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د 15 لک ډالر نیول تر 1.5 میلیون 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیت شي تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغه د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرې، مالې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کمی، نور سبسډي ورته ورکوي. نو هغه غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي، ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې موږ کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق زی، موږ تقریبا د 13 میاشتې کې موږ حساب کړی، موږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله موږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینت سره کیناستو چې موږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه وته، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې وته نو ورته کاری نه تاسو باید مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مخته نو دغه سې کومو د پاکستاني یا هندي یا د بل جن یو خارجي تخنیکی کارګر راول نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو دغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنی لګول کیږي
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړی او دوی سره رقابتونه هم کوي د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي اقتصاد هم نه حمایه کېږي تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و هغه بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغه سې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قرارداتونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو یعنې دغه سې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختي استاد سبب بیا دام د منځ دی
ډیره زیاته مننه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي
کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته